السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار ساک مری به هم لم سره وي او ریډونکو په دې غړای کې بتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو چې زم همکار احمد الله درته وړاندې کړي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حمله ته نږدې ده او د پاکستان سوپر لیگ په سیالیو کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري.
علی وزیر چې د څورلس میاشتونه د کراچۍ په زندان کې پروت دی د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د ده رهایي وشي. تر اوسه پورې سناسر رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسي.
د پی ټی ایم پلویان د منظور پښتین په مشرۍ کې د فروری له 14 نیټې راهسې د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج دي او د یادې صوبې له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دي ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. په علي وزیر د ریاست خلاف د ویناګانو او ریاستي ادارو پر وړاندې د خلکو راپارولو تورونه دي خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساس دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. نوموړي لیکلي چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډوی چویل تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو په کابل د واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدو همکارانو چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. په پاکستان کې تیر شواروس کې له کووید 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړ شوي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 1.5 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 1500 زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,200 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 4,400 پورې کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې تر 9.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونیو بلینکن وویل یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشقونه تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستي منټ پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. ښاغلي بلینکن وویل امریکا او اتحادیانو یې د روسیې د برید په صورت کې د بندیزونو یو لوی پیکیج تیار کړی. لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی چې د یوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1.5 لک روسي فوزیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره یې په بیلاروس کې او زرګونه نور په یوکراین کې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي دي. بلینکن وویل اوس په روسیې بندیزونه لګول لکه څنګه چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دې اونۍ په پای کې غوښتنه وکړه اغېزمنتوب به کم کړي. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې ملتان سلطانز اسلام آباد یونائیټیډ ته په شپږ وکټونو سره ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې اسلام آباد یونائیټیډ لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطانز په 13 اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړو. د پاکستان سپر لیگ پر روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 28 په لاهور کې کیږي. دا اتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه هم د احمد الله نو اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره پښتون شورینه تحریک وای تر خپل غوښتنو پوره کېدو به په کراچۍ کې ناشته دوام لري.
موږ د عالی د پارغلی چالی خلاص او سره کوم فایرونه دا ختم جي عاجلی فایرونه او نور چکم د کراچۍ کوم مسائل دي باغی چکم موږ ورته مطالبه ورکړی دي دا ختم شي.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم د مارچ په 1.5 بلدیاتی ټاکنې کیږي. دا چې په جنوبی وزیرستان کې د رجسٹرډ رائے اچونکو شمیر سمره ده.
ٹوٹل ووٹر سیٹ رجسٹرڈ دی ادی 437419 سمودا امید ہے کہ دو انشاءاللہ بر پوری کا اخری بشے اسپیشلی یہ مودا ریکویسٹ ہے کہ ونے دا اپیل ہے کہ خپل روز ہے خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل دے.
اونن دا مورنی او شبو نڑیوال اروز منسل کی گی
دا کوم ننګون سره چې پښتانه مخ دي او مخ نه ننګون سره پښتو ژبه مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا دی اولنو تکړه د پارا ذریعہ نه د ګرځولې شوی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې تحریک د پلویانو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی دا پرلت د فروری په 13 اپیل کړی وو. دوی له سند حکومت ته د خپل یو مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د نورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره رابطې شوې دي او هیله ده چې زر تر زره به صوبایي حکومت سهل راو باسي. بل په لو د سند صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب ویلي دي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه بری کول د غي د حکومت په اختیار کې نه ده. علي وزیر له تیرو شاو سوال سمیاشتو راهیسی د کراچۍ په زندان کې دی چې د ریاست خلاف د بیناګانو د ریاستی ادارو په وړاندې د خلکو راپرولو تورونه په لګول شوی خو غیر ردوي. تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
په کراچۍ ښار کې د سنی اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په دان کې پروت دی د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې یعنی سنا سره اپسې شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لای عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې ویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دي.
دوی سره وشو.
پی ٹی ایم وائی چسن حکومت دالی وزیر پزد د جوړو مقدمو بیرتا اخستو اختیار لري، خو د سن حکومت وائی چې دوی دا اختیار نه لري او دالی وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخېتا په پرلت کې ناس د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګلالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د عالی د پاره راغلي چې عالی خلاص او ورسره کوم فایرونه دا ختم چې عاجلی فایرونه چکم د کراچۍ کوم مسائل دي باغې چکم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کاچرتا عالی نشخلا یاد اجلی فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ بیا لانګ مارچ اخیغا اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن سملای مخ تروان د پختون ژغورنی غورزنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علی وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیا لا بیلو سیمو خلک هم ناشته چروس تربلې سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن سملای مخېتا نورې خیمه هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سحر نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. علی وزیر د تیرو سوال لستو میاشتو راهسی په دې تور کې بندیوان دی چې د 2000 کال د پی ٹی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي، خو پی ٹی ایم او علی وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي، خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مارچ په 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین ویلي چې د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره 46 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع خانه ده، نو انتظامیه دی په پرامن ماحول کې انتخابات یقیني کړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډپټي کمیشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د خبرات لپاره 202 پولینګ سټیشنې جوړې شوې دي او د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره لوسه حفاظتي ګامونه پورته کول پیل کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
په سویلی وزیرستان کښې د روتلین کې بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره 46 امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه باره کښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ سے کیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا پوزیشن شوال ورتا کی جی خدا شید رخصت ریسپانس خال کی طرف نہ ملا شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کونسل پورا کاغذ جمع شوال پر دری تحصیل نہ بندے اگر سر سرا پر جنرل بندے در شر ریسپانس تائی ور سرا ور سرا پر یوز بندے او گورنمنٹ بندے ہم مش مسید وزیر در در شر ریسپانس ور کو گورنمنٹ بندے ہا جمع کر دیر دا سیٹ نہ چا گا ویکنٹ پتر شور خدا کو بیا بائی الیکشن کی جی زمین انتخابات او بے پخش فیل کی جی او پر مائنورٹی بندے دو کا سنے ور کرا جائے او 21 نہ تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نامینیشن فارم سی گیندی دا کو سکرٹنی کی جی سکرٹنی مت
سره تعلق لارنکی غلام حسن چې په ازو د سیادت دیوانانه د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دی د روتلین کې بلدیاتي انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کې نوې شروع شوي دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي او ورته معلومات هم نه کېږي. بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په اخپاج ووتونه نه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي. دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله وه په دې باندې لګیا وي. سره دومره خبر دا ده د امن والے سرا دا دا چې لکه مخکې به د خلک آزاد او تګ او راتګ به کولای شوی. نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅ کوم ځان په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکی کلی اوسیدونکی مرزا جان جالول خیل ویایي چې حکومتي چارواکي د الیکشن د ورځ د د پوره دا د دوی په خپل کلیک شه پولینګ سټیشن ورته قائم کی
مستر چغمالی صاحب پولینګ سټیشن رو کړای دا او پوسټ پر ازین سر کړای دا فچیا سی شه می سکول در سوای دا می ډیرو سولینا چې نه ته وکړ خو می سره په څرخنه غونډه کی شه پولینګ سټیشن رو کو دا 15 ساعت نه نه زار کول دا لیا رازین تا چې لیا او چغمالی تا روتی دا درنه په کټی تاریخ مونږ ورتي را دي می سره خامہ خام پولینګ سټیشن هارو کو
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو پولنگ اسٹیشن 272 آگا آئیڈینٹیفائی شوئی دی دین علاوہ دے چکم فزیکل ویریفیکیشن داغا شو دا سمرا آر او سیکورٹی پشار و آویر کری شوئی دو بلدیاتی الیکشن دے سرکار دا پالیسی دو چیزا پالیسی امپلیمنٹیشن دو ترقیاتی چکی مچاری دی دا دے گراس روک لیول تلوک شی گلی محلی تا کلی تا چی یو کلا یو محلائی وقتی ہوتے نشی دے بغیر دے ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نو رفی جی نو کوشش امیر خطلا کئی خلق دا ماویلی دی پا جرگات و مراکا پا ہر لحاظ سر امیر خلق دا خوست کئی عوامی تا چی دی برپور چی دا تا دیش حساب و خلی او شو پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر تا ورفی چی سمرا امیر عوام دی ایغا دا یو خوست دا یو دا تم امیر لگی چې دی د خپل علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دی امیدوارونه هغه دی خوشحالي چې د دې علاقې څخه هر کس ما سمرا چارې ویلوړي شوې نه یا چې څه کول غوړي چا راو ته ورسېږي
د کال 2021 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې او ولسې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اولنې مرحله پوره شوې و او د راون کال یو 13 مارچ باندې و د صوبې پوته او تلاسي ضلعو سارا د سویلي وزیرستان کې و بلدیاتي انتخابات و کیږي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني شریک مشروای اسلام آباد شمنه کړی دا چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي پیدا کوي. خانجان الکوزی له افغان سوداګرو سره د پاکستان په سفر دی. ولته د فبرورۍ په 14 او 15 په غونډو کې ګډون کړی. نوموړی وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم باید د پاکستاني سوداګرو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي. د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا د هغه هیواد د دولتي بانک زیرمې کنګل کړي. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې. ورڅخه پوښتلی چې آیا په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پخواني مشکلات هوار شوي او کنا په ځای پاتې دي. نو هغه وایي
دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه گذاری کې په دې 16 کالو کې. او دا غي وجه دا و چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه و، اما دې تاثیر کړو په تجارت، دې منفي تاثیر کړو د خلکو په مناسباتو، دې تاثیر کړو په ترانزیت. مونږ ته ستونزې جوړېدلې. ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو. 3 بلیون ډالر مرسته تجارت کې اوس 1 بلیون نم کم شو. د دې ځای ایران او هند ونیو، خلک مجبور شول. اما اوس داسې 9000 راغلی ده. شاه ټول مشکلات نه دي حل، ټول سیال نه دي حل، اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنی حکومت او پارلمان، خصوصا پارلمان، دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي.
څنګه به ښه شي؟ او بل دا چې د افغانستان د تجارو، تاجرانو، سرمایه گذارو، صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دوړخیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یو ملک بل ملک ته لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې د بین المللي میکانیزم د WTO د اصولو نه تجارت نه کیږي. زمنګ ډیره ګارانټیا نو په شکل د اشکالو ګارانټیا نه غو باندې کړی دی بیمه دا د داد د ټول شین د کنټینر د فاره زر تایم راهل نه کیږي 15 ورځې وخت ورکو کیږي سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخوانی اپټا کیو اوس پاکستان رزاق داوود صاحب دا وعده کړی چې دا حلو کاپټا امضا شي کې امضا نه شي موږ په پارلمان کې تصویبو دا به ښه کار وشي همدغه سي بل مقابل په افغانستان کې دوی ته زمينه نه ده مساعد چې دوی مرکزی اسیا ته ترانزیت کوي یا د مرکزی اسیا نه چې راوړي یو څه ستونزې شته په ترانسپورت کې دغه جدي ستونزې دي دغه نوې ستونزې چې را پیدا شوې هغه بانکي ستونزې دي دا ډېر جدي
مطلب چې کوم بندیزونه د امریکا
دا پیسې نه ترانسپورټمنت کیږي په سره تر شمنګ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو واردات هم زیات دي صادرات هم کم دي دا تو اگر چې دوی دا فیصله کړی چې په محلي روپیو باندې دا تجارت دی وسوشي خو د دې لپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ
تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د غم راغې رئیس هم راغې لاهور ته نو څه ډاډمن یې چې سب
بلې او تاسو ولیدل استاذ نمائندم دلته ناسو مفصل خبرې وشو د پاکستان د کشتم د پاکستان د تجارت د پاکستان د نورو ادارو نمائندگان دلته ناستو او خپل اسد کې سر راغې وکیلان رال دوی ډېر ښې خبرې وکړلې نو واده وکړل چې زه ستاسو دا مشکلات حلوم ډېر زر یې حلوم زمونږ خو هیله دا ده چې د پاکستان سمو تجارت زیات شي ترانزیت هم زیات شي د دواړو طرفو دا هیله ده نه تنها تاسو نن ولید د کراچۍ چمبر د لاهور چمبر د خیبر پښتونخوا چمبر سرحد چمبر او همدارنګه د چمن او د کوټي چمبر دوی ناستو زمونږه د ننګرهار د کابل د قندهار د خوست حتی د کونړ د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبرانو نمائندگان ناستو دوی ټول په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر موانعیتونه حکومتونه جوړ کړي دا مشکلات پیدا
اخیره پښتنه کوم د امریکای چې کوم د فیصله کنګل کړي وا اوس په کې هغه درې میلیارد یا درې لک زیات هغه تقسیمي په دغه پیسو کې د ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتور پیسې شته
نه په دغه کې زموږ پیسې نشته د حکومت پیسې دي د افغانستان بانک پیسې دي او د افغانستان د خلکو پیسې دي دغه فیصله ناجایز ده دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زموږ د بانک پښتوانه ده زموږ د فاره د امریکای او د جهان نموهيله ده چې موږ د فاره ترانسفر د پیسو آزاد کی دا چې د حکومت سره دوی څه کوي په رسمیت یې پیژني نه پیژني دا د دوی د دنیا کار دی دوی موږ ته کومکونه راکوي دا جیره راکوي دا دې نه راکوي زموږ خپله $2 بلیون په بانکونو کې پراته دي دا نه شو انتقالولی دوی ترانسفر بند کړی دی د دې اجازه دې راکړي چې موږ تجارت شروع کړو
تاسو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له شریک مشر خانجان الکوزی سره د زمونږ د همکار طاهر خان مرکه اوریدله ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر ضلع د زراعت او محکمې ویلي چې دوی په باړه کې د کر کروندې د بیا بحالې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي دوی زیاتوي چې د یو غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته زمیندارو ته روزنه هم ورکړي ده چې دا شان په ساینسي بنیادونو زراعت ته وده ورکړل شي بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کر د منصوبو هرکلی کوي خو باید تر هر سمخ کې پسیمه کې د سمکو اوبو لپاره مسأله ختم کړل شي تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی
د موجوده په اوس ټایم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږ سبزی کرو چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو مونږ 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږ ټول کیټ سا په خیری ور دیتا ټول کیټ شامل او شول 75 کسان به نور ٹرین کیږي اته بعد سے سامان ملاویږي په فیوچر کې انشاءالله به دیتا مونږ اوس بغونه لګو د مونږ د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده انشاء جی پاک مونږ د ایتونو بغونه لګو او د خیبر د پرما یو دنګلی د ایتونو د ایتون چې کوم تیل ته ودیه ماشین ما پکې چول دی
د باډی کاخیلو یو وګړی شفیق اپریده وای چې د کر کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د زمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي
په لزمکه خبره کوم څلور پنځه پیری مونږ بوټی خپل پسونو بوټی مونږ وکړل دلته خوغه میاشمنه ما بعد مونږ بنه شو ورته پوره کولې وبنوي هغه وچی بالکل په باړه کې د کاخیلو چې کومه ځمکه ده دا په زرونو اکڑا زمکا دا او دا ټول زرخیز زمکا دا په دې باندې هر نمبر فصل کیږي جوار غنم او فروټ چې کم میواجات دي هر یو بوټیم کیږي دلته په دې علاقه کې یکه تخمونه را کوي یا بل څه را کوي نو په تخمونه مونږ څه کوو چې زمونږ وبنوي اوس د سیارې په تاون باندې داسې یو سلو زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو هغه سل زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته اوبه شته هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیارې په تاون باندې هغو له ټریننګ هم میلاو شو او لاس ګاډۍ او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شیونه دا یې هم ورکړل.
د خیبر باډي اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شاړ شوي او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکی وای چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شو. دغه تحریک خپل لومړی لاریون د 2013 کال د مارچ په تمه د ښځو په نړیوالې ورځ وکړ. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپلې څانګې او فعاله غړي لري. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپل کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشرانې وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابره تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د زورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامن ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعاله عصمت شاهجهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلي کې، هر باندې کې، هر کوڅه، هر محله کې د پاکستان تر کې صدا خزې چې دي، کغه پښتنې دي، کغه بلوچ دي، کغه سرای کې دي، کغه هر کام نه دي، کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږه ټول ملک کې دا خبره راوچته کو. هغه ته کې ممکن نه ده د خزې سوال پاکستان کې اوچتول هغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرمنټ ته ماحول دی هغه داسې برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزې خپل آواز پورته کولی شي.
د عورت مارچ تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپلې څانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کتبې اوچتی کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوښه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه ناخبره دي او یا ځان پوهول نه غواړي.
مارچ کوم دی دا څوک مناوي؟ دا د دې شاته نه څوک انجیو شته، مرته څه فاندینګ شته، نه څوک بل غټي ادارې د دې کې شته. دا عام خزي دي چې کوم کوي نشي نکسي بخونه وي کال دین کې څه بخونه وي چې زما مخ ته تاسو ویلي اخر یې سیاسي کوم دم تعلق ساتي، ایون د فرست فورد سایتي تعلق ساتي، ملي تعلق ساتي. هغه خزي چې هغه ټول شوی دی هغه یو څه ډیر مان کړی دا چې کتا سره والی زموږ د غیرت کوم باندې خپل ډیټا راوالي د نکو کم سکون نه کوم دی کې بهر دی ډیټا راوالي د جنسي تشدد کې څه راوالي چې نه ما شمن دي نکو د ما شمن الا کان شي ایون د جنسي زیاتې د عود قطنه کې څه راوالي څه راوالي.
خو بل خو روان کا کال له هغې وروسته په عورت مارچ یو ځل بیا بحث پیل شوی چې کله د فبروري پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د ښځو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وې چې ګینې دغه د یوې اسلامي معاشرې عکاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ دې د ښځو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله من دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري. بلخوا د سند صوبایي حکومتي بیان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بے اساس دي. حمدالله موهب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایویدا ستلپاتې سولې باورمن او ورتجمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. حمدالله موهب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسې بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچویل تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړه شوي چې ورسره په هیواد کې له یاد ناروغۍ څخه د مړو شو رسمي شمیر 1.5 لک ته رسیدلې. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د 1500 نه زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکرين حمله ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونی بلینکن وویل یوکرين ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا واچ د امریکا ولسمشر جو بایدن تر وروستي منټ پورې چمتو وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل وګوري. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پېښور د وخت سره سم ماخام په 9:30 بجو پیلېږي.
لاند خبرینه د احمد الله نه واریدل ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. په امریکا کې د میشت افغان پناه غوښتونکو روسته ډله د کډوالو له یوې لوی اډې نیو جرسي وتله. د طالبانو له بیا واکمنۍ دورستو امریکا ته د رسیدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو قربا وه. په زرګونو افغانانو سم د ابوظبي په دواو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې د ننام ګڼ شمیر نور له دایابات څخه د وتلو په لټه کې دي. سفیلا ستانکزی نور حال راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هیواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بیلابیلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیو جرسي چې یو وخت د 4.5 زره افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغه ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي له هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14 څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6000 افغانان منلي چې دا په 16 کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوسمهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 18 د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت د ماشومانو وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستي استو هیله لرو چې هر څه اجل د منګا او څنوش معلوم کې
د ابو ظبی په دوه کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لګیدو په تمه دي 9000 تر رسیدلی دی.
د خوست پوهنتون استادانو د یوې خبري ناستې للارې د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون استادانو وویل د امریکا د ولسمشر یا د پریکړه په افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده او د افغانانو د پانګې په اړه پریکړه یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري. د فروری په 12مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړ چې د افغانستان $400 کنګل شوی پانګه دی دوه برخې شي. نیمایي دی د ستمبر د 12مه د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو لګول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو. اوریدونکو دې نه وړاندې چې تاسو کوم ریپورت اورېده هغه د سیفی الله ستانکزینو بخنه غواړم هغه د احمد تکل بخو. اوس ورزو د نجیب الله الوخیل ریپورت طرف ته.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کانفرنس لار د سپتمبر د 12مه پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د $500 میلیارد د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت مشال راډیو ته وویل له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم په خپل وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې د یو ارخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 12مه قربانیانو یو وجر شوو کسانو ورساو ته ورکړل شي. ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه سره مغایرت او ټکر لري ک د غلي جملې نه مکولی شو. د خساره د جبران اصل یادونه وکړو. د جری موجزګان شخصي وال پرنسيپ یادونه وکړو. همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړه کې تر پخو لاندې شوې دي.
لدی مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیخه کې هر ډول اصلرل رد کړي او د وی اعلانې په خبرولو ویل امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپل افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشار نه دي. دا د افغانستان خپل شتمنی ده. دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپل تصمیم ونیسي. نه نور هیوادونه نه نور زبر ځواکونه او نور هر هغه څوک چې غواړي چې په وندې د نړۍ په صد خزان باقوت احساس کې هیڅ کله د صلاحیت نه لري چې دا پیسې د کنګل پیش.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولی صدیقي لخوا اعتمادي سپریکړه لیکول ستل شو چې په یو برخه کې دا سراغلی ول.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته پکتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټې کېږي. کنالیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی معنا به دا وي چې په بشری ټولنو کې یوازې د بشری ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغه ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي کله افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15مه هم لسګونو صرافانو په یو اعتراضي غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومات؟ دا د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستانی سیاست کې لسی زراحي سي بلابل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه ته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي بلې لسیزه په خانه اغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هورس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پٹ لاسونا ہاغ ٹکی دی چی دا پاکستان پا سیاست کے دا تیر چوخ راہ سے عام اصطلاحات گرزی دلی دی. دا ٹکی چی دا سیاسی او مذہبی گندونو مشران حکومتی چارواکی اپوزیشن غڑی خبریالان او شنون کی یہ کاروی مراد ترے چوک دی اول کارول کی گی. په اړه مې په پیښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نو سندسي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادی پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي اور ذکر دل کی جمہوریت کی کم دن عوام شتن لا کمزور پاتی شیرے جمہوری نظام کمزور پاتی شیرے
دا آوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځنو منتخب او حکومتي استاذو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې لوی ایوي اوګدې مودې راه سي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه دا چې بدبار وي، بدبار کردار دا چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدی شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي غستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې د خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کی.
د شنون کو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عمالی کو څنګه ای ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دی ورستیو کې رسنۍ ته ویلی ول
ایک مطلب پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کے ساتھ افواج کا کوئی تعلق نہیں. میں ایک مطلب پھر یہ کہوں گا فوج کو سیاست میں مت
بلخوا. یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ټریډینګ ده. په لفظي معنی کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی،
خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په بیا چې کریش او هغه پات چې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم نون لیگ حکومت کې راغې دا پارټي چې وی د یو بل خلاف کې کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا دنګل تم یو وخت چې کوم دین او ایم ان ایز او ایم پی ایز او ډلی شي یو دا به ندی لري حکومت کې دا هغه خلاف او 90 په دهایې کې کوم دې کنه نو دا کومه اصطلاحګانې مخه تراله چې هارت ټریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بلته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره دغه اصطلاحات او استعمال هم زیات شي.
درنا پلور
نیوٹریشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دي او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دي هغه ډېر کم دي.
سیده تو پانا چې موږ وی ری کوم موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتيجي ذات دې او نی کال نیم کې موږ چې کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:00 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د فروری 28 ارکل د مورنی او شبو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1978 کال کې حکومت اردو د هیواد د یوازینی ملي ژبې په توګه اعلان کړ نو دغه وخت په ختیځ پاکستان او اوسنی بنگلاديش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ. غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکي ژبه بنگالي د نو ملي ژبه د هغه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فروری په 28 نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي وشل شو او لسګونه نور زخمیان شول. د مورنۍ ژبې اهمیت او د مظاهري قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغه ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو
لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په وګړو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا دی داریوس په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څخه باندې اته سلنه تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې یو 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2011 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده، خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، کومه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واکو د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
پښتو په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د آخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنی ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.